یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. الله مو مل.
ډیر زیاته مننه تلاش صاحب کورودان. په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ اوسئ او دا خبرونه هم را سره تر پایه واورئ. د دې خبرونې د تخنیک چاري رامین کاکړ مخ ته وړي. اورئ چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دې ودروي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د هیواد ټولو ولایتونو ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په مقصد تیاری پیل کړه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم مخکې له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د بایومتریک شویو رایو د ټولې کچې د تثبیت تر وخته د رایو بیا شمیرنه نه پیلوي. ښاغلی عبدالله نن د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویې ویل
یو ځل بیا دا اطمینان ټول افغانستان خلکو ته درکوم ان شاء الله چې د هغوی د پاک رایې نه دفاع کوو تر اخره سلګۍ. په دې مسله کې هیڅ شک ونه لرئ ان شاء الله تاسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښاغلي عبدالله د ټیم لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د تحریم په غبرګون کې ویلي وو چې کمیسیون خپلې چارې پر مخ بیایي. ښاغلي عبدالله د 2009 او 2014 کال په انتخاباتو کې هم سیال ټیمونه او انتخاباتي کمیسیونونه په درغلۍ تورن کړي وو او اعلان یې کړی وو چې د رایو د انتخاباتو نتایج ورته د منلو وړ نه دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی دی. د روزګان امنیت قومندان جنرال خطاب خنجری پرون ماښام خبریالانو ته وویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي دي چې د دې ډلې مهم قومندانان ملا سنګین، ملا جلیل، عربي، ملا رحمت الله، تور زین الله، حنزله او جمشیدی په څیر مهم قومندانان پکې شامل دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ازادۍ رادیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ادعا کړې ده چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ شوب لاړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې تر رسیدلی دی. خو د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن په یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریس کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ کوم پلاوی له کومې ډلې سره د مذاکراتو لپاره کوم هیواد ته نه ده استول سوی. د سولې په اړه یا هم د مذاکراتو په برخه کې د حکومت دریس ډیر روښانه دی او موږ وخت نا وخت په دې اړه رامنځته کیدونکي انکشافات له خپل ولس سره شریکو.
د راپورونو له مخې د یو شمیر سیاسي فعالانو په ګډون یو پلاوی له کابل دوحې ته رسیدلی دی خو د دوی د سفر د هدف په اړه تر دې دمه معلومات نشته. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. امارات چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد دی په دې خبرو کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هیواد د بلستیک توغندیو او همداراز په نورو هیوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم کړې ده. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش په ابوظبي کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په دې پړاو کې د کړکیچ پراخېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي. اماراتو چې له ایران سره ځمکنۍ لانجه هم لري دا غوښتنه د تهران د تیرې اونۍ له هغه اعلان وروسته کوي چې ویل یې له لویو قدرتونو سره له اټومي موافقې یو بل ګام هم لرې شوی دی. قرقاش وویل یو نوې موافقه به روان کړکیچ حل کړي او له ایران سره به مرسته وکړي چې خپل اقتصاد له روان حالت وژغوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړې ده د کرملین استدلال پوره په پام کې ونیسي. د وزارت په دې اړه څرګندونې پرون په یو بیان کې کړي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د اړوندې محکمې حکم ورکړ چې دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې د کیف هغه شکایت چې وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې له تروریستي ډلو سره مالی مرسته کوي واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې مسکو د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې د کرملین استدلال واوري او بلاخره د اوکراین ادعا باطله اعلان کړي. او د جاپان نوی امپراتور ناروهیتو او میرمن یې نن په توکیو کې له هغو خلکو سره روغبړ وکړ چې د دوی هرکلی ته ولاړ و. ناروهیتو سکل په می میاشت کې وروسته له هغه د چارو واګي ترلاسه کړل چې پلار یې آکی هیتو له واکه لاس واخیست او د تاج ایښودو مراسم یې په تیر اکتوبر کې ترسره شول. د خلکو په پریډ کې د ناروهیتو د ګډون مراسم هم په اکتوبر کې په پام کې و. خو د جاپان پر لور د خونړی تایفون یا سمندري طوفان لکبل د مراسم تر دې دمه وزندیدل. ناروهیتو د جاپان لومړنی امپراتور دی چې د او مساکاو میرمنې په بهر کې لوړې زده کړې کړي او له دې سره د اوازې هم ګډې شوې دي چې دوی به د جاپان امپراتوري ته یو نړیوال لید راولي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا او نور موضوعات زمونږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي په تمه د ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې اوري چې د عبدالله عبدالله مشرید صوبات او همپالنه انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردند، با اعلامیه را صادر کردیم، ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خوا د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه له پریکړې وروسته یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه د بهیر تحریم کړل، خو قانون په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې معنی د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري.
په یو بل راپور کې اوري چې د لخکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی دی.
برق باید یو نیم افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یو نیم افغانۍ باندې وي.
زه اکرام الله اکرام یم او دا خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر ما خړم تر 15 بجو لتا سره یو د خبرونه د هم نیمایي مو دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټ کې او رښوی عزیزانو ته څنګه شوی. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنه انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. خغلی عبدالله چې په کابل کې یو شمیر پلویانو ته نن څرګندونې کولې ټینګار وکړ چې له یادې پروسې نه د دوی له څار پرته د رایو د پایلو اعلان مشروعیت نه لري. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمشنرانو د غوس اکثریت د پریکړې پر بنسټ بیا شمیرنه پیل کړې ده چې لومړنۍ پایلو اعلان ته وخت کم پاتې دی نو د رایو د بیا شمیرلو لړۍ نشي درولې. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وای د خلکو لپاره رایو به دفاع وکړي او د تقلب او درغلي په وړاندې به ودرېږي. خاغلی عبدالله چې د یک شنبه په ورځ د لوی جرګې په تالار کې یو شمیر پلویانو ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې کمیسون دې د رایو د بیا شمیرنې په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردند، با اعلامیه را صادر کردیم.
هغه وایي زموږ څارون کې په بیا شمیرنه کې ګډون نه دی کړی، موږ اعلامیه خبره کړې ده کمیسیون ته مور کړې. کله چې زموږ څارون کې نظارت ونه کړي نو قانوني اعتراض لمخې او چې موږ وایو له قانون او طرز عملونو تخلف شوی نو بیا هغه نتایج مشروعیت نه لري. کمیسیون دې د قانون لمخې په خپل پریکړه لا سره قبر وکړي.
تایید نظر کنه در فیصله خود بر اساس قانون.
عبدالله عبدالله د غشان ویل چې د هغو درې لا کورایو برخلیک چې د نوموړي په خبره غیر معتبرې دي له وخت مخکې او وروسته اچول سوي هم باید روښانه سي. ښاغلي عبدالله خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په نورو سوله ییزو لارو او اقداماتو به غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په ټولو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګربدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت، او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو د رایو له تفتیش او بیا شمېرنې سره مخالفت وکړ. عبدالله عبدالله د محمد اشرف خانی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په درغلۍ او د کمیسیون په کارونو کې په لاسوهنه تورن کړ او له انتخاباتو د ممکنه راولړېدونکو احتمالي کړکېچ مسؤلیت هم د دولت جوړونکو ټیم په غاړه ورواچو. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد دغه تورونه رد کړل.
پرتل تورونو پرتل دا چې د خلکو اذهان مخصوص کې ډاکټر صاحب عبدالله او یاد د ټیم بیا هم
مداخله ته اجازه نه ورکوي او نه هم تر اوسه چای په چارو کې مداخله کړي. دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وخت په مخ کې ډیر کم لري، موږ نشو کولای چې په دغه کم وخت کې موږ بیا توقف وکړو ځکه چې هلته تقویم نقص کېږي او د تقویم نقص خپله د قانون نقص دی چې نه کېږي، نو بیا د کمیسیون ته قابل د قبول نه دی.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وصول او د نوي محل ویش له مخې ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، وا موریدل چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دي ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه باندې پریکړه کړې ده. ویلي دي چې دغه محلونو رای به وشمیري، خو د ثبات او همپالنې د ټیم تر څنګ ځینو نورو ټیمونو هم دا بهیر تحریم کړی دی. قانون په دې اړه څه وایي؟ یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریمول د دې پروسې پر مشروعیت اغیز نه لري. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارونه د کمیشنرانو لخوا د پاس شوي طرز العمل پر بنسټ دي او قانون هغوی ته حق ورکړي چې خپلې چارې د اکثریت تر تایید وروسته مخ ته یوسي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه کوي چې د یو شمیر انتخاباتي ډلو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر سره پریکون به دا پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د څه باندې 8000 محلونو درایو بیا شمیرنه پیل کړه، خو د دې بهیر له پیل سره سم درې انتخاباتي ډلو په دې پروسه کې لګډون انکار وکړ. اوس یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې چارې د کمیشنرانو لخوا د جوړ شوي طرز العمل پر بنسټ مخکزي او قانون کمیشنرانو ته حق ورکړی چې په غوڅ اکثریت د یوې پریکړې له تایید وروسته خپل کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادي رادیو ته وویل د نوماندانو یا هم انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریمول د دې بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې نشي راوستلای.
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري. بهیر باندې هیڅ نوع تاثیر نه واردوي. د دې لپاره دوی باید خپل دلایل او خپل هغه اسناد کمیسیون د شکایاتو ته راجع کړي.
یو شمیر انتخاباتي ټکټونه وایي دوی د کمیسیون په چارو انتقاد لري او کمیسیون د دوی د اندېښنو تر ځواب وروسته د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. پر انتخاباتو د ساري یو شمیر بنسټونه بیا وایي کمیسیون دند لري چې د انتخاباتي ټکټونو اندېښنو ته هم ځواب ورکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم ازغری ازادي رادیو ته وویل که د نوماندانو اندېښنو ته ځواب ورنه کړل شي د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر به تر پوښتنې لاندې راولي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف ته چې د ټولو اړخونو په ځانګړي ډول د نوماندو اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. هغه مهال چې د هغو اندېښنو ته د قانون پر رڼا کې ځواب وویل سي او له هغې وروسته هم ټاکنیز ټکټونه دا پروسه تحریم کړي، پر مشروعیت هیڅ ډول اغیز نه لري.
مشروعیت به وجود نمیاد.
اوس مهال د عبدالله عبدالله په مشهید صوبات او هم پالنی د رحمت الله نبیل په مشهید امنیت او عدالت او د ګلبدین حکمتیار په مشهید سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر کې لګډون ډډه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون پر بنسټ مخته وړي او انتخاباتي ډلې د په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې 23مه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه ټاکلی. خو اندېښنه پر دې ده کچېرې د کمیسیون کارونه ځنډنی کېږي کیدای شي یو ځل بیا د کمیسیون په لاس جوړ شوی طرزالعمل بیا هم نقض او تر پښو لاندې شي. امید ظهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ورزو هلمند ته د لخکرګا اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی. د لخکرګا ښار سلګونه اوسیدونکو چې د برېښنا شرکت پر ضد یې نن شعارونه ورکول، د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د استعفا غوښتنه وکړه. دوی ونې کېږي چې په لخکرګا کې سلګونه کسانو د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض خیمه وهلې او د برېښنا د بیلونو د قیمت د ښکته کولو غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایی راپور راستولی.
ګڼ شمېر کسان چې د ځان سره د برښنا شرکت په ضد لیکل سوي بینرونه او د لوړ غږ لپاره لوډ سپیکرونه لیږدوي پر پښو دولت جادې ته راغلي دي او د برښنا شرکت ته مسولینو په ضد شعارونه ورکوي. په لارون کې چې اکثره د لشکرګاه ښار اوسیدونکو د غوښتنه کوي چې د برښنا شرکت لومړی درجه مسولین دي د دندې لري سي او د کجکې د برښنا په بیل یا تعرفه کې دي کمواله راسي.
برق باید یو نیم افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې فرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یو نیم افغانۍ باندې وي او دا کټګوري په ډیر ځایو کې نسته. اوس د هرات ولایت دی وارداتي برق ورته راځي د ترکمنستان او د دغه څخه ایران څخه، مګر هغه پی کیلو وات په ثابت ډول دی د اول واحد څخه تر اخره نیم مصرف کوي.
زمور غوښتره ده چې د هلمند برښنا چې د هلمند رود په لاس راځي د دې قیمت لړشي.
دویونی کړي چې د لشکرګا د اوسیدونکو په شمول قومي مشران او مدني فعالین د برښنا ریاست مخې ته د اعتراض په ډول خیمه وهلې ده او د دې شرکت مامورین ته د کار لپاره اجازه نه ورکوي. معترضین نه یوازې د برښنا پر ریاست د کاغذ پرانی تور پر کوي، بلکې د دې ریاست مسولین په فساد تورنوي او ادعا کوي چې تر میټر کتلو مخکې په خپل خوښه شاریانو ته بیلونه لیکي او د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي.
په هر میاشت کې دوره د مینوټرینګ نته ای کوي په یو دوره کې چې په لوی لاس باندې ځان پیسو ته دولت جوړي دا ګوري میټران ګوري میټران هم نو ګوري اکثر رن په میز پر سر ورته ناشتي او البته د غلي کې چې د دې سړې ما صارف دومره دی
بل مخته دی، لیکن د میټر خواني چې کومه ده هغه پاس ده. نو د امر چې خپل आवाज پورته کړی دی د خلکو زمرد د ولوسونو سره بلونه پلاس دی او پلاس کې ورسره دی د 2000 سنول راځه تر 15000 تر 2000 تر 25000 روپیه تر 1,000 روپیه پورې دا راځي. موږ په داسې رقم سره نه غواړو، د زمرد برق باید چې وصولي برق سي، برکان باید خپل وصولي وزي پسر ته ورسي.
دغه تعرفه پر هر کیلو وات شپږ امریکایي سنت ده او دغه ترکی شرکت سره ټاکل شوی ده چې د کجکی د برښنا دوهم په افریقا او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. ویل کیږي د ترکی کمپنی به د درویش کلون لپاره د هلمند او کندهار څخه د کجکی د برښنا د فابریکې لګښت راټولوي او په یوس کې به د کجکی د برښنا د دوهمې افریقې او د بند د دوهم پاس کارونه بشپړوي. پلشکرګه کې لارون کوونکو رسنوي ته داسې تعرفي وروښودلې چې په یو دوره کې مصرف 200 افغانۍ خو په بلې غې کې لسګونه زر افغانۍ راغله دي. د هلمند د برښنا د ریاست مسولین د دې ستونزې حل د دوی ترتوان لوړ بولي. رئیس ویدلا علیزی د دې اعتراض په لومړی ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریاست لخوا د خلکو د غشتنې په اړه مرکز ته خبر ورکړی دی خو تر اوسه هیڅ ډول جواب نه دی ترلاسه کړی. هڅه مو وکړه چې د برښنا شرکت پر لوړ پوړو مسولینو د لګول سو تورونو په اړه د دوی نظر ولرو خو بریالی نه شو. نو دلته استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
هلمند ورزو غزنی ته د غزنی او سیدونکو په دغه ولایت کې د حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی نن په یو غونډه کې د دغه ولایت د امنیت په اړه اندېښنې شریک کړي. خو د غزنی محلي اداروي چې د امنیت د ټینګښت لپاره پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. حبیب الرحمن تاثیری پاړه راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې لروانه امنیتي وضعیت څخه نسبتا خوشتي، خو له دولت څخه د امنیت تلا ټینګې دو غوښتنه کوي. د وای دولت تر شار را ګرځیدلې امنیتي کمربند نور هم غشتلی او د ملي اردو بیزنه او امنیتي پوسټي جوړ کړي چې خلک په آرامۍ کې ژوند وکړي. دوه تنو عبدالقیم او جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دولت نور هم ګلندې ګامونه پورته کړي.
زما نوم عبدالقیم دی، د غزنی اوسیدونکی یم. نسبتا امنیت ترخوا په غزنی کې شیا شوی دی او زما په نظر کې بیزونه پوستګان زیاتره شي او دولت په دا حق لږ توجه وکړي، بیزونه د اردو د پولیس ګډه سره جوړ شي، زما په نظر په امنیت باندې خوال راځي.
نوم مې جمال دی، د غزنی اوسیدونکی یم. د څوخت په غزنی کې امن ده، په دې باندې موږ ډیر خوشحاله یو او حکومت نه موږ غواړو سي د لې موږ ته نور کمربندونه او بیسونه جوړ کړي سي، نور ممن راسي، ډیر ښه ژوند موږ برابر ده په غزنی کې.
بل لور ته د غزنی محلي چارواکي وایي د امنیت ټینګښت لپاره یې پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. د غزنی والی وحید الله کلمزي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه ورځې وړاندې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلې او په غزنی کې د امنیت ټینګښت د امکاناتو تجهیزات او د تشکیل زیاتوالی غوښتنه یې ورڅخه کړې ده او هغه هم ډاډ ورکړی دی. والی وایي د روان کال له پیل څخه هم په دغه ځای کې وسلوال مخالفین سخت ځپل سوي دي. د ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو تر څنګ وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوبله وشته ده.
شروع د کال نه چې کوم عملیات تر اوسه پورې سرته رسیدلي دي، د 1400 په تعداد کې د دولت مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې بهرني او اتباع هم شامل دي. همدغسې تقریبا د 200 شپې توپ شاوخوا کې زخمیان دي او 40 کسان چې 15 سرګروپان وو د اسیر نیول شوي دي. د اغاز د کال نه تر اوسه پورې متاسفانه 2 کسان د امنیتي د پایز وکونو په مجموع کې د مسله وقوع شهیدان شوي وي. ملکی خلک هم تقریبا په غزنی کې د 40 توپ شاوخوا کې شهیدان لرو او یا واتیا په شاوخوا کې زخمیان دي.
بلورته بیا وسلوال طالبان د سیګار راپور ته په اشاره سره د غزنی د والی خبره ناسمه ګڼي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر وسلوالو طالبانو څو چند امنیتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله وشته ده. دی وایي که دولت دومره وسلوال وژلې وای نو د سیمې په نیولو کې خو به یې هم کوم پرمختګ کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت دولت او د دولت وسلوال مخالفین مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو د راوښتو ادعا کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وای چې د 13 کلونو په پرتله د دوی په بازارونو کې کمواله راغله دي. دوی وای په 13 کلونو کې د قرقل پوستکي بهر ته په ډیر اندازه باندې صادرېدل، خو اوس دغه شمیر ډیر زیات راټیټ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان لسیمی راپور ورکوي.
په کندوز کې سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کمواله راغلی. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کمواله راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د وچکالۍ او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندوز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
پاسل کی زیات بود، اونشان کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود کوتا برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل پوستکو بازار ډیر خو یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو ساش کال یو پوست 44 دلار تر ټیټ شوی وو. نو په همدی خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. ل دې سرسم په کندوز کې دی پنګونې او سوداګری خونی چارواکي هم وای چې په تیر کلونو کې لدی ولای څخه بهرونو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو ساش کال په صادراتو کې کمواله راغلی. د نموړې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
میتونم بگم که پوست قراقلم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی اصلا
یکی دی قراقل پوستکو پو صادراتو او سوداگری چارو که خورا کموالی رغلی او حتی ویلی شو چه کابو دغه کاروبار دی هریدو په حل کدی هلمنیو چه اړوند اداره دی قراقل پوستکو سوداگری ودی ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه وو او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل،
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار پیشای نوزاد قرقل کې
د قرقل د ورویو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د ورویو حلالولو مخه ونیسو او موږ د قرقل ورویو حلالول منع کړي او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو تر ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اوس هم یو سافت سټوري. آیا په کابل کې مو د حضوري چمن په اړه اوریدلی؟ دا یو تاریخي چمن دی، خو له ډیرو رغولو سره سره د بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو، نه هم د لوبغاړو د لوبو په تو ټکر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زهیرمل دغه سیمې ته ورغلی دی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدازی چمن په خواو مګر اوس پیرا سمکه ده.
اصلا فضای د
وښه موږ لپاره دلته د منډي وهلو زمينه برابر نه ده، ځکه دلته یو شمیر معتادین دي. په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلې کړو. ټول فکر مو خپل جامو ته وي. هیله لرم چې دا میدان لسره ورغوي.
د کابل حضوري چمن په زلون ورغول شو، خو تر یو څه وخت تېرېدو وروسته بیرته په خرابه بدل شو. حضوري چمن له کورنیو جګړو مخکې او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هم د تفریحي، فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای و. په ځانګړي ډول د فوټبال په لسګونو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول، چې له دې لارې ډېرې مطرح او تر ملي لوبډلې ورسېدل. حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوټبال یو له مخکښانو دی، له همدې ځای یعنې حضوري چمن څخه د فوټبال لوبه پیل کړه او بل اخرې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. هغه وایي حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسنۍ وضعیت څخه خایسته او ښکلی وو.
شخصا خودم از اون طفلیت
د ماشومتوب له وخته یعنی له سلویختو کلونو راهیسې مونږ دلته لوبه کوله، مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې. زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي.
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډېر شمیر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډک میدان کې ورزش وکړي. د بدني روزنې ریاست وایي د حکومت د نوې طرحې له مخې به د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي. د اولمپیک کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ الاولی رحیمی:
اداره عملیاتی وظیفه عملیاتی ادارې ته سپارښتنه شوې چې دا چمن ورغوي، ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي.
کابل یو له هغه خارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم دي. خو ځوانان او زلمکی هیله خی چې د حضوري چمن پر غېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اورئ درنو دوستانو، دا او نور اخبار شوی موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوي. احمد تکل.